ډپو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل ازادي راډیو ته وویل کوم لوبه ته په پام چې افغان لوبډلې وکړې په خبره یې حقی هم نه جوړېدو چې مخته ولاړه شي.
ما لاند په ټوله کې په آسیا جام کې د افغان لوبډلې حقم نه جوړېدې چې د څلور غوره لوبډلو پړاو ته لاړه شي. په دې پرفارمنس کمې څلور لوبډلې چې بل پړاو ته تللې دي هغه حقدار هم وي او دوی ډېرې تیاری منظمي او په پوره پلان سره د آسیا جام ته راغلي دي، خو افغان لوبډله منظم هم نه وه، تیار هم نه وه. زه سوچ کوم چې افغان لوبډله ډېرو مهمو او ژورو بدلونونو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2025 کال د آسیا د کرکټ جام په لوبو کې پنځمبه د سپتمبر په 13مه سریلانکا نه ماتې وخوړه او لوبي سفر یې په دغه جام کې تمام شو. افغانستان مخکې له بنګلادیش نه هم ماته خوړلې وه او یوازې هانګ کانګ یې ګټلی و. له بنګلادیش د 2 منډو په توپیر ماته وخوړه او سریلانکا بیا د لوبې په 13مه ور کې د افغانستان لخوا ټاکل شوی د 120 منډو هدف پوره کړ. افغانستان تر دې لوبو مخکې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره په 3 اړخیزې لوبلړۍ کې هم خالي لاس پاتې شو او فاینل لوبه کې ګپ 3 پاکستان پورته کړ. کرکټ پو او د وصال میډیا مشر محمد واصل وصال هم د آسیا په سګنی شلوریز جام او تر هغې مخکې 3 اړخیزو لوبو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د دې په خبره غیر متوازن والی انتقاد لري.
منګه ډیر زیات حساب په خپل وال راونډرانو او سپینرانو باندې کوو. منګه فاست بالران نه لرل، یوازې یو فاست بالر سره منګه ټوله لوبي کړې دي چې دا په کرکټ کې یو ډیره کمزوري نقطه ده. زمنګه بل دی بیټینګ په برخه کې تاسو وګورئ، هیڅ یو لوبډله د دریو توپهونکو سره میدان ته نه ښکته کیږي چې دا زمنګ د ماتې یو ډیر غټ لامل و. اده خپل په یو لوبډله کې باید 15 عمده یا جنون توپهونکو کې باید وي چې ته سیالي یا لوبه وګټي.
د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د غونې وکوند قانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک باندې لیکلي په نهیلي سره د آسیا د 2025 کال د جام سفر پای ته ورسید. د یادونې ده چې د آسیا د کرکټ له شلوریز روان جام له بي ګروپ څخه چې افغانستان هم پکې و، سریلانکا او بنګلاديش، او له یی ګروپ څخه بیا هند او پاکستان د غوړه څلورو لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړه. د 2025 کال د آسیا کرکټ جام شلوریزې لوبې د سپتمبر په 13مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. که څه هم ټاکل شوی و چې دا سیالي په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغې هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. دا د آسیایي جام سیالیو 10م پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی و. افغانستان تیر کال دغه سیالیو دوهم پړاو ته لار موندلې وه. د آسیایي جام سیالۍ د کرکټ د آسیایي شورا له لورې تنظیمېږي او په هرو څلورو یا دوو کلونو کې دا سیالۍ ترسره کیږي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلانکا او پاکستان ګټلې دي. هند 8 ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلانکا بیا 6 او پاکستان 2 ځلې توانېدلی چې آسیا کپ خپل کړي. بنګلادیش لوبډله که څه هم 2 ځلې د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو اتله شوې نه ده.
له خبرونو ورآخوا،
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټي خدماتو د بندولو ل اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په ډیر شمیر زده کوونکو ل آنلاین زده کړو پاتې شوې دي. د زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې د وای فای انټرنیټ بندیدلو ل کابل زده کړې ل خند سره مخامخ شوي او اوس نشي کولای خپل آنلاین درسونه ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان او هونکي چې خزینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو له لارې درس ورکوي هم په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندیدل د آنلاین زده کړو پر وړاندې یو جدي خنډ بولي. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېده، د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره چې 3 کاله مې په بشپړ ډول له تعلیم او واټن درلود، وای فای انټرنیټ یوه لاره وه چې کولای مې شول بیا آسان ومومم. خو د وای فای په پرې کېدو مې ټوله هیله له لاسه ورکړې. د کال د نیمای ازموینې می تیرې کړې او اول نمبر شوې وم. ډیر زیار می وستلې و اوس ډیر خپایم.
د وضعیت یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم راپارولې چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د ښځو پیو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ لاره خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي وایي.
د انټرنیټ کیفیت هم ډیر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه همدا ده ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا راباندې پرې کړي خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رشتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وپېرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی ترې لرې نشم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د انټرنیټ پرې کول د زده کوونکو محصلینو لپاره خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم یوه لویه ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکو مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. که انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. نننۍ نړۍ کې آنلاین زده کړې یو اړتیا ده نه یو انتخاب.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېښول د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوي چې له امله یې دا زده کوونکي سخت ناهیلې او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګه راوګرځولې ډیری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لس ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون پورې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره سول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیونه ډېرې انجونې د زده کړو له دوامه پاتې سوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ترانو اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې ورسره راپور لرو. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا 2 پیړۍ لرغونتوب لري د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. د غوی په وینا دا برجونه چې هر یو شاوخوا 15 متره لوړوالی لري پخوا د خوست د تڼیو ولسوالۍ په دریو بیلابیلو سیمو کې جوړ شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د خوست د تڼیو اوسیدونکو وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغونی او دفاعي برجونه د نړیدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوي دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو ماڼۍ بولي نه یوازې رغول شوې نه دي بلکې تر اوسه د ساتنې انتظام هم نشته. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي پرهیز خان مشال راډیو ته وویل
یاره زه خو په دا نویم خبر چې تیکر غولې دي ترمیم یې پوره یا یلای دی قاطع پوره زه فکر نه کوم چې غولې وي چې دا وکسي خو میږیز دا غوښتنه لري مننه کې مقدره چې توسه روغلی دا تاریخي زینه کسی یې مکسره دا غاږي میګار چاته ورسوي چې مکسره کوماکو کو دا مونی میګ نوې تازه بیا ترمیم کې په دا تاریخي آثار یې میګ نه ورک نشي.
په پخوا کې د نورې نړۍ په شان په افغانستان کې هم په لوړو غونډیو او ځینو دښتو کې د مخالفینو د بریدونو د شنډولو لپاره ځینې دفاعي کلاوي او دنګ برجونه جوړ شوي. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي هم وایي دا برجونه ممکن د دې ځای د اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیمهوالو د خبراوي په موخه جوړ شوی وي. یو بل ځای اوسیدونکي قابل خان ویل
د مڼۍ قدامت تقریبا دوه دوه نیم سوه کوله خوشو کې کیږي. په خو وخت کې چې جوړه شوې دي که څه هم چې جنگ ښه شی نه دی خو دې خاطره چې هغه وخت کې جنگي وسایل نه وي په داسې وی اچي لکه مڼۍ چې جوړې دی د پرې دا مڼۍ جوړې کړې وي چې د ځینه خپلې ژوند دفاع وکړي.
په خوست کې علمي او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کیږي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي مولا جان تړیوال وویل
میګ یې ټولنې شرایط داسې دي چې میګ ډېر داسې تاریخي عبادت یې لوسه ورکړي دي چې یس یې یا سړی داسې د مصنف په شکل جوړوي یا یې هسې په لیکنه کې یدوي هغه نښ کې ننګینه ورک شوي دي. دینیز دغه مڼۍ نه دي دا کسه دا کېدای شي سخکل په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته یې پسرلي په ورینګۍ کې نسکېره شي. بیا به دا هسې یوه کیسه پتې کېږي ځکه هغه فزیکي بڼه بیا نه وي چې څه کې په سترګې وویني.
بل لوري ته په خوست کې ځایي مسؤلینو وویل د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډون یې د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت د فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شاه میاخیل وویل
موږ د دغه ځای غاګ رسولی دی تر وزارت پورې تر څو دغه ساحې یا غازي برخان کله یا د ترخیلو ماڼۍ که دغه ونه رغول شي د منځه تلو په حالت کې دي. موږ هر وخت پیشنهادو کې همداسې ورته لیکو وزارت ته چې که دغه بدعت ور نه رغول شي شاید د منځه لاړ شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول دیرش لرغوني عبادات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي. خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغوني زیارت له رغونې پرته نور ټول عبادات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یشدم چې زموږ د مساکله ولسوالی یو به وچی دي دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ور اچولې دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خبر کښ تر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
دا ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاینه ما دلته په هلمند کې روغتیاي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو تقریبا په لاته هم کې یو خلګ هم ورزي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی خلک ډیر غریبان دي نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونې ډېره دوا نه وي بس لږ اندازه دوا یا هغه خپل دوا سره مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړي ځکه هغه خلک ډېر دي اجدهام ډېر دی نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزیه څخه ستاسو سره خبره کوم.
زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زله لاس دي، دا خلک ګرد زله راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي، یو چا ته پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم دی صورت یې ریر دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل شي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره درنه اوریدونکو را سره اوسې. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مکبل کی قدر منو ګللې سکون کو صاحب رشنا غفار یو زر به هم تاسو ټول تشرف واس پم دی ولستم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوستاهله د چتا ټول قدر منو ګللې سکون کی برات روغ جوړو صحت مند او سړي او د صحت چم بم پتن می او ژه سکون کو د چز مرسته سودن مرزي لوست او هم لوست نه هله د چي تیر ورس لوستنه به تاسو ټول په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سړي او نو لوست آماده کی ودی. قدرمن زده کوونکو زموږ راسته د نن ورځې اووم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق له دا کتاب صفاله یو شپتي مینه پیل به تر اتش پتي مسې پیپري هم درنګ زموږ راسته د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لمړی قیمتي ډبرې، دویم د قانون او انرژي د حالت څېړنه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګللې زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هله ما هله د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه تکړه هوجو ګلری ځکه کو د لست په پیل په شبو کې لمړی مراد تاسو قیمتي ډبري پیژنو. لکه څنګه چې مراد تاسو په هیرو قیمتي ډبري عبارت لال، یاقوت، زمرد، الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخ کچه سره پیل کیږي. لکه څنګه چې مر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو له تدبیي منابع له پلو څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي. چین نن ورځ به مراد تاسو مر د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبري او پیژنو. لمړی په لمړی کې مراد تاسو د الماس په حق معلومات بلو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې د دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پریکولو کې، د اندارو په پریکولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دی لیدل شوی، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته. شاید ممکن په دغه ساحو کې الماس موجود او سیږي، خو تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی. الماس لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانه په پریکول کې ترې استفاده اکثر کیږي، او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بایه او قیمتي ډبره چې ده هغه په خپل الماس دی. د دې تر څنګه درمنو غلري زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنې د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیجه ده، یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډیر په خوا رئیس هغه سلور زر یا هم 15000 کال مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې استل شوی و. یعنی خو په اوسنی باندې اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 1923 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجبر د 22 سیمو او زیرمو سیړنه تر ولسواله کله چې دغه د 22 سیرمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سوال نو پدې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند سرسنګ کاند لوړ اهمیت لرونکو او د ګټ اخیستنې وړ قانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 1290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړۍ درجه لاجبر د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوې دي او لاجبر شدید رنځکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ډېری قیمتي ډبرې چې د افغانستان لاجبر په 3800 کال مخکې راایستل شوې او په افغانستان کې هر کال د 500 څخه 300 ټنه پورې لاجبر ایستل کېږي او هغه بازار ته وړاندې کېږي. البته درنو ځکون کو لاجبر چې یو زینتي ډبره ده د لاجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کېږي. د لاجبر څخه عموما د ګاڼو یا هم د امیلونو و والي او داسې نورو شیانو په توګه سره ګټه اخیستل کېږي چې د ښځو د زینتي شیانو دپاره ترې استفاده کېږي. حتی نارنه هم په خپلو انګشترانو کې ترې استفاده اخلي او همچنان درنو زده کوونکو لاجبر پوهان چې دي یا هم لاجبر اخیستونکي کسان چې دي دي عموما دغه لاجبرې پر څو برخو باندې ویشل دي. لاجبر ته 15 ډوله د پکې ورکړي دي چې لومړی دویمه درېمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کوونکو لال په حق لال بلوچي لال هم یو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پیمانه توګه سره پیدا کیږي چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال وړه درجه کلکوالی لري یعنی د دې کلکوالی درجه چې ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنگونو یا هم تور رنگونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو ځکونکو یاکوت دی یاکوت هم د مهمو ځنګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاکوت په خپل په ګران هیواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخت ده د روشانه سور اناري رنگ لرونکو او له جملو څخه دي چې زلایي شیشې ته ورته ده د شیشې په شان باندې زلا کوي. یاکوت د سروبي ولسوالۍ د انجلک دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنگونو سره موندل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمنو ګلالۍ زده کوونکو بل چې دي زمرد دی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بازمال او همدارنګ د دې ترڅنګ په مکنی په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنگ لري یا هم زرغون رنگ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سی وی وی کچیر د ډبري شکل ته متوجه وو چې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنگونه پکښ کې لیدل سو. هم دا رنگ د دې تر څنګ زیرمی 440 کیلوګرام اټکل شوی دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمی په پنی او اسری باندې تر استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په پاکستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولې دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په برخه کې موږ تاسو زمردګران هیواد افغانستان ګرانبای او قیمتي ډبري وو پیژندلې هیله ده چې تاسو ټول پوسی وو اوسې جاي د نمونه او د خصوصیاتو سره آشنا سی وو اوسې اوس هم د لوس راتلونکو برخه ترازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د قانون او انرژي د حالت سړینې په حق معلومات ولوله کسرنګ چې په تیر لوس کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله د هغه په حق معلومات لاسته راوړل او موږ تاسو ټول په دې وو پوهیدلو چې د انرژي مهمه سرچینه ده د ډبرو سکاره نفت ګاز او په بعد لمر او د سنور سرچینه دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او دا غټولي سرچینه چې دي نه یوازې د چیز موږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو د هیواد د پرمختللو هیوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلې سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هیواد د ډبرو سکاره د دریسوب اشه پښتي کارکار
او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي قانون له جملو څخه تر لاسه کیږي چې د ډبورس کار لوی زیرمی د هیواد په شمالي او لویدیزو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تهاره پورې پراخي ساحل لري چې د ډبورس کار ډیره برخه د اشپشتي او د کرکر له قانون څخه راځي شوی دا او لسترو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د دې په حق له بشپړ معلومات لاسته راوړو بل هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې شدي نفت زیرمی دي چې دغه د نفتو قانون په خپل د جیولوژیکي سیرونو دا شوډل دي چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هیواد افغانستان په شمال کې له تهار څخه تر ایران پورې یعنی د ایران تر هیواد پورې غځېدل دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحه راځي چې د نفت یوازې سبسيوي زیرمی چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپل د انګوت دی اق دریا د کشقری دی او همچارنګ د دې ترڅنګ د زمرد سایی قانون د یادول وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دوغو برخو کې د افغانستان په دوغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه قانون زیرمی پیدا کیږي چې دغه نیپت زمر په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان د دې ترڅنګ بل برخه چې د درنو ځکونکو غازونه دی غازونو زیرمی هم د دې دغه امکانات چې زمر په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې پسترګو کیږي چې په اوسنی وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمی د خواجه ګوګردک یتیم تاک خواجه بولان او د اندجر قدوک پسیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خا رئیسل باندې پیلسی وي یعنی د په خا رئیس څخه په دې باندې رئیسل باندې پیلسی وو او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه ګوګردک او انجقردوک لسیمو څخه دغه سیمه پیسې وي نو موږ ویل سودر نو ځکون کو دغه د غازیر میچ دی نور پاتې غازونه چې د مزار شریف د سری او برېښنا په پاپریکه کې ګټه ترې اخیستل کېږي او د برېښنا د تولید لپاره له سلویشت کلونو په موده کې کارول شوی دی چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کېږي او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان د غازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د درې څخه تر څلور کلونو په ترڅ کې به ګټه اخیستنې ته چمتو شي چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو بل برخه هم د اوبو باد او لمر په باره کې دا چې لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو اوبه باد لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اوبه د افغانستان د مختلفو سندونو څخه ترلاسه کیږي زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر سندونه لري چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابر کړې دي نو په پخوا وختونو کې درنوز د کوونکو دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یې هم برق هم نه وو خو وس هغه په خاني بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودله خو وس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی او هغه شمیر زیات شوی دی چې وس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او زموږ استاس د کورونا پروشاورنه ولې کې ستر رول لوبولی دی بل هم د باد زیرمی دی یا هم د باد سرچینې دی بعدونه هم درنو ځکون کو د هیواد په ځینې ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي خو دغه کار اخیستل شي دی په لږه کچه سره دی حال دا چې کچیر موږ تاسو وګورو چې دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو نو موږ تاسو کولای شو چې په ورځني ژوند کې ډیره زیاته استفاده ځنی وکاو برېښنا تر لاسه راوړو همدارنګ د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي لکه د هرات یو سلوشل ورزي بادونه او د سنور دي کچېری موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکاناتو ته برابر کونو د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا تر لاسه شي او د برېښنا به د هیواد ارتیاوي پرکړي او به کولای شي چې خپل هیواد روشن کړي بل هم د دې ترڅنګ درنو ځکونکو لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي خو په دې لړ کې د پخلی دی ګونو لمریز او سراغونو او کلتورونو همدارنګ د دې ترڅنګ په نورو نمونه سره یت سوي دی چې د لمر زیرمی چې دی همیشه درنو ځکونکو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجول کې هم ګټه ځنی اخلو چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي هم د دې ترڅنګ درنو ځکونکو وسپنه د میس دی سرب او جس دی کروم او ګرانبای ډبرې دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي مراد تاسو ته برابر کړي. یعنی دغه قانون د دې لامل ګرځېدل تر څو مراد تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي مراد تاسو ته برابر وي او ځینې مراد تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو ځکون کوخته دي وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوسي وو او سیږي او څه معلومات مو ترلاسه کړي وو سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده کې درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکئ او مطابق ځواب یې ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو الماس تشریح کړئ. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو یاقوت څه ډول رنګ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنګ لري؟ دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو قدر منو غوړلی زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې یو څه زده کړی او پیسې پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم. د لا پمان شو وخت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو کول علی سکون کو زبر شنا غم فاری وزره به هم تاسو ټول تشرفاس پای مدد ولسم ټول کی جغرافیا مضمون او هم لوستا هلا د شتا ټول قدر منو کول علی سکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چم په پتن می ورځ سکون کو وس هم را ګرځو د خپل نو لوست بلور باندې زمرا تاسو د نن وزي او هم لوست در سیاح ده به هم هغه موزکانی چې نن وزي مرا تاسو په لوست کې ولولو عبارت اله لمړی دلی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه د مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. ورځ کوم کو د لوست په پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په حق له معلومات ترلاسه راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. که موږ ځکون کو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچی برخه لپاره حرکت کی یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي لکه د بار وړلو حیوانات دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاري دي، بسونه دي، منی بسونه دي، یعنی ملي بسونه چې موږ تاسو ته وایو، ګړندې موټرونه دي او ورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو دغه وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ تاسو ته کمیږي. موږ تاسو کولای شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لاند وخت کې زیاته فاصله تایید کړو، یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې په موږ تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سره رسول وسمه حال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درلودي موږ تاسو باندې سمه کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې تر څنګ که درمنه وګورئ زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ترانې باندې افغانستان کې د ترانسپورت یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل چلولو لپاره یې ځانګړي واټونه جوړ کړي دي، د جادې هم د دې تر څنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وشي او هم چرن په دغه جادو کې وچلول شي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصا وایو درنو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کاندو د سپاک په نامه سره یادې دي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیسته کیږي بلکې د دې تر څنګ د سپورت کې هم لګټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري.
په عام ډول سره ډیر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي، یعنی کوم ډول لوګی نه لري، دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دغه کومې ځانګړتیاوي چې لري، دغه بایسکل چلونه چې ده په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په شار کې زیاتره کسان د بایسکلونو له چلونو څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، بایسکل چې زموږ هیواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی، هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي. او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده، هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي، نو موټر سایکل په نوم سره یې دیږي. دغه موټر سایکلونه چې لږ تیل مصرفوي، نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده. او د اتلسمې پیړۍ په دوه منیمه کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړه کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه، چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې دمه پرې ترانسپورتي وسایل وپېژندل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په هکله معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو، دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ او تاسو سره مرسته همکاري کوي، نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې و د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ زره نهه سوه څلور څلوېښت اراده ته رسېدلی و. خو دغه شمیر بیا په 1480 کې یو څه پورته شو چې په هغه وخت کې 3,03,001 اراده ته ولوړ شو، او چې دغه اته پر 3,30% ډیروالی ورته دی په ارداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټیکسي موټرونه چې و د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې 1,04,000 ته رسیدي چې د هغه څخه وروسته 1,05,000 پورته سو، او د بسونو شمیر به په هغه وخت کې 4,05,000 دی. البته 4,05,000 پورته سو چې د هغه څخه وروسته 5,09,000 اراده ته د دې شمیر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی، نه 5,00 صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو، تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد تاسو ته بنښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په 1440 کال کې، د دې ترڅنګ په 1415 کال کې او 1416 کال کې د دوی ترمنځ د ارداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي، هغه تاسو ته په جدول کې بنښه کړی دي چې لومړنی دنه یې تاسو ته په واضح ډول سره وایي. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اردی شمیر شي وو په 1440 المریض کال کې 4,08,000 خو دغه شمیر چې دی په 1415 کال کې 4,09,000 پورته شو، یعنی په 1415 کال کې د 4,00,000 څخه پورته شو 4,09,000. او همدارنګه دغه شمیر نه چې ودرونه ځکهونکو په 1416 کال کې لا هم اوچته شو چې په 1416 کال کې 3,03,001 ته پورته سپل. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې و د دوی شمیر هم همداسې مرتاز ته په ترتیب سر شول دي. د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې وروسته د هغه څخه مرتاز ته لاري پنشه کړی دي چې دغه لاري مختلف خصوصیات درلودل. ځینې لاري چې دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې ترڅنګ په جدول کې مرتاز ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه مرتاز ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پر ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمیر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځ کوم کې کولای شي په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق لا ترلاسه کړئ.
نو درنو زکون کو در دیدم پر مرکتا سوز مردگران هیوار افغانستان ترانسپورتی وسایلو پا حقل معلومات راسه که او ترانسپورتی وسایل مو وپیشندل اوز هم در لست راتلون که برخی ترازو چی پدی برخی که با مرکتا سو در افغانستان در لیلارو پا حقل معلومات لست راو لومړی موږ تاسو لري پیشنه لوی لري ستوير کیږي خو شوز د کون کولی لري په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څنګه چې د وینې شریانونه معنا لري نو عینن دغه لوی لري چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په سیر باندې معنا لري په هیواد کې چې کومي ټول کارونه سره رسول کیږي یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط وو چې که ټولنیز شارې موجود وو چې که صنعتي تولیدات وو چې که کرنیز محصولات وو دا ټول پر لوی لارو پورې مربوط دي د لوی لارو له لارې څخه یو هیواد کولی سي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په هغوی کې لوی لارې لږ پرمختللي وي نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده او دغه هیواد نسي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي او د اقتصادي خرڅ بیلې برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي کرنیز محصولات دي عرض او تقاضا ده په بازار کې پرېدل او پرولرل دي مسافرانو ګرځېدنه ده له څخه بل ځای ته تلل او تاګ او راتګ کول دي دا ټوله په بشپړ ډول سره که چیرې په هغه هیواد کې لوی لارې موجودې ونه اوسېږي نو دا ټوله کارونه به په سل فیصدۍ کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سي نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کیږي نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي نو دوی ته ضروري ده چې باید لوی لارو څخه استفاده وکړي همدارنګه قدرمنو ګلالی زده کوونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناک خوځښت ولري نو موږ او تاسو ټولو ته پکار دی چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي هغه کچیر ولسوالۍ اوسېږي که کلي اوسېږي یا هم ښار اوسېږي د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لاری موجود وو سی جی محصولاتی کش موجود وو سی جی او لکه واده سخه باند د باندې باید کوانډیو کی وادون سره سیاسي او اقتصادي همیشنی تماسونه باید موږ تاسو ټینګو نو موږ تاسو دا اړینه ده چې محصولاتی برخې ته باید په ځنګړې توګه سره پام وکړو تر څو وکولې سو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخې کې پرمختګ راوړو درنو زده کوونکو د غازی امان الله خان او د محمد ظهیر خان د پچاهی په دوران کې په چیرې بیا د محمد داوود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او همچنان دغه مسوراتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله تر څو دغه د هیواد د اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولی سي چې د 15 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیاوي رامنځته سولې تقریبا د هیواد 50 سلنه بودیجه چې ود دغه لارو په جوړولو باندې ولګېدله چې 2500 کیلومتر څخه زیات کېږي شوي او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړل ان چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولوی لارې چې جوړ شوی وي د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې چې له دې امله څخه ځینې دغه کوم لوی لارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پیښه شوه نو درنو زه کوم کوم ژوندې سوز مور په ګران هیواد افغانستان کې لوی لري پر دوو برخو باندې ویشل سی وی دي یعنی عموما موږ وایو یعنی وازی د سنو چې هم خاص مور په هیواد کې د لوی لري شې دي پر دوو برخو ویشل سی وی او عمومي ډول سره کچیر موږ وایو لوی لري شې دي پر دوو برخو ویشل سی وی دي یو شې دي حلقوي لري دي او بل شې دي بله بیلی او پریشی وی لاری جه نو لمړی موږ او تاسو حلقوي لاری پیژنو چې حلقوي لاری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دي حلقوي لاری چې جی درنو ځکون کو په هغه باندې ترافیک لیبې نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمي دایرې یا هم بیزوی ته ورته دایرې په بڼه سره د پیل نقطې سره نشته چې دغه نقطې چې دی په خپل درنو ځکون کو د لکه د کابل مزار شریف شبرغان میمنې بادغیس هرات کندهار غزنی او کابل حلقوي سړکونه دي چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوي لای ویلی سو او دویم چې دي درنو ځکون کو بیلی او پریشي ویلای چې دي بیلی او پریشي ویلای چې دي د حلقوي لیولارو څخه جلا شوی دي لکه د کابل خوست لاري چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دی د کندهار او هرات تورغونډي ده چې پخوانی کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره د جبل د هرات اسلام کلال لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او پاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخیرنی چې دی د کندوز او بدخشان لویه لاره دي چې دا مرب تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په هغه کې مکمل ټوله مرب تاسو ته واضح کړی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې مرب تاسو د هیواد د ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړو. د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لویې لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت تلف امان.
ہر سہارا بسروی پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شرنگ شرنگ